پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې اوری چې د افغانستان د عامې روغتیا او د حج او اوقافو وزارتونو پریکړه کړې چې د اختر په ورځو کې به سخت ګرځ بندیز نافذ وي او له خلکو غواړي چې له خپلو کورونو دې نه وځي. په دې خپرونه کې نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو، نور راپورونه لرو او د ازادۍ راډیو اونیز بحث هم خپروو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د طاهر روخان په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې احمد شیبر وړاندې کوي.
د تورخم لار د پاکستان له لوري د دوو ورځو په مخه پرانستل شوه. افغان ځواکونه په جوزجان کې طالبانو ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا کوي او په امریکا کې د کورونا ویروس د قربانیانو لپاره درې ورځنی ماتم اعلان شو. د خبرونو تفصیل: نن جمعه او سبا شنبه د تورخم او سپین بولدک لارې د افغانانو په مخ د پاکستان له لوري لیوې خوا خلاصې دي. دا خبره په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په خپل فیسبوک پاڼه کې کړې ده. سفارت له هغو افغانانو چې د کورونا ویروس د محدودیتونو په خاطر په پاکستان کې ایثار پاتې دي غوښتي چې له دې فرصته په ګټې اخیستو افغانستان ته ستانه شي. په لسګونو زره افغانان چې د کاروبار یا هم درملنې لپاره پاکستان ته تللي وو، د کورونا ویروس له امله د دروازو د تړل کېدو په سبب د پولي هاخوا ایثار پاتې دي. دوی ته یو ځل تر دې مخکې د وري په میاشت کې اجازه ورکړل شوه چې افغانستان ته دننه شي او په څلورو ورځو کې لږ تر لږه 15-16 زره افغانان خپل هیواد ته ستانه شول، چې ورسره د کورونا ویروس ته انتقال ویره او اندېښنه خورا زیاته شوه. په لومړي سر کې د تورخم له لارې راستنو شویو افغانانو ته د قرنطین کمپ هم ولګول شو چې د خلکو د ګڼه ګوڼې له دې کمپ ګټه ونه کړه. په افغانستان کې نږدې 9000 کسان کورونا نیولې دي چې له دې ډلې یې څه باندې 190 کسان مړه شوي دي. په ګاونډ پاکستان کې بیا 48000 کسان په کورونا اخته شوي چې له دې ډلې څه باندې 1000 تنه مړه شوي دي. بیګا څو ساعته د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد ښار کې د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو نشته روانه وه چې په کې دواړو خواو ته مرجوب لاوشتې ده. د بدخشان د پولیسو ویان ثناء الله روحانی ازادي راډیو ته تایید کړه چې په دې نشته کې 14 بریدګر وژل شوي.
ساعت 12 بجې شپ درګری کې د اصرف مخالفین مسله
د شپې 12 بجې وسلوالو مخالفینو د فیض آباد ښار په اتمه ناحیه کې نشته پیل کړی چې سهار 14 بجې پای ته ورسیده. 14 وسلوال مخالفین وشل شوی چې باندې لستنه ټپیان دي. همدارس متاسفانه 2 د ملي اردو سرتیری او 3 هم ولسی پښتونوال چې د ملي اردو په ملاتړ جنگي شي شهیدان شوی. روحانی زیاته کړه چې د دین شتو پترس کې شپږ افغان سرتیری ټپیان شوی هم دي او د طالبانو د بریټ شاته تمبول شوی. د سیم یو شمیر روسی دونکو د دولتي عسکرو د مرجوب لشمیر زیات شي او داکویچ طالبانو د دولت یو پوسټه نیولې ده. شاهین 209 قولی اردو په جوزجان کې د څلر بشتو طالبانو د وشلو ادعا کوي. د دې قولی اردو بیان حنیف رضایی نن ویل چې دا وسلوال تیر شپه د مردیان او مینګیجک په ولسوالیو کې وشل شوی.
در نتیجه درگیری نیروهای دفاعی و امنیتی ما و مشخصا نیروهای قهرمان
د امنیتی او دفاعی ځواکونو د عملیاتو او د طالبانو پرسنګرونو د هوایی بریدونو پترس کې د دوی درې قمندانان او بیا بشتنه نور وشل شوی او اته تنه ټپیان شوی دي. د رضایی په وینا د دې عملیاتو پترس کې له وسلوالو مخالفانو څوک کلی هم پاک شوی دي. د زیاته کړه چې د عملیاتو پترس کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی او د امنیتی ځواکونو دوه تنه ټپیان شوی دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وايي د کورونا ویروس له امله د مړو شویو امریکایانو د ویر په یاد به راتلونکي درې ورځې د دغه هیواد بیرغ نیم ځوړند وي. د خبره نن په خپل ټویټر پاڼه کې کړې ده. هغه ویلي د فدرال ادارو په ټولو ودانیو او ملي سلیو به د امریکا بیرغ نیم ځوړند شي. ټرمپ زیاته کړه چې د شنبې په ځانګړي ډول د امریکایي نارینه او ښځینه عسکرو د درنښت لپاره چې د امریکا لپاره زیاتې سرچیندنې کړې بیرغ نیم ځوړند کړي. د امریکا ولسمشر بیګا میشیګان یالت تتللی وو او هلته هم د کورونا ویروس په خاطر د امریکایانو د سختیو یادونه وکړه.
We hold in our hearts the precious memory of every person that we have
موش په خپل زرونو کې د هغه ټولو کسانو یادونه تازه ساتو چې له لاسه مو ورکړي. موږ ډېر کسان له لاسه ورکړل، یو کس هم زیات دی، خو موږ ډېر زیات کسان د دې ویروس په خاطر چې له چین څخه راغی له لاسه ورکړل. دا باید په چین کې ختم شوی وای، خو هغوی یې مخه ونه نیوله. د یو غښتلي ملت په توګه موږ له خدای ټولو روغتیا پالانو ته اجر غواړو چې ډېر فوق العاده کار یې وکړ، لکه د جنګیالیو په شان دي. په امریکا کې نږدې 14,000 کسان په کورونا ویروس اخته دي چې له دې ډلې تقریبا 15,000 تنه مړه شوي دي. د وژل شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي زوی ویلی دی چې د اورورې د خپل پلار قاتل بخښلی دی. په ټویټر کې نن صالح خاشقجي لیکلی دی چې د ده کورنۍ د روژې د مبارکې میاشتې په خاطر هغه کسان بخشي چې د جمال خاشقجي د وژلو مسؤول دي. جمال خاشقجي چې د سعودي د حکومت سخت منتقد و او په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې مقالې خپرولې، د 2013 کال په اکتوبر کې په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګرۍ کې ووژل شو. سعودي چارواکي وایي خاشقجي د تا ویلې ما ویلې او لاس اچولو پر مهال سا ورکړه او دا د دولت له لورې سزا نه وه، خو وروسته چارواکو خپل دا وضاحت بدل کړ او ویل چې خاشقجي هغه وخت وشل شو چې وی ډلې غوښتل چې د سعودي عربستان ته پزور راولي. تیر کال د دسمبر په میاشت کې 15 تنه د خاشقجي د وژلو په تور په مرګ محکوم شول. د ملګرو ملتو ځانګړي تحقیق کوونکي ویلي دي چې د سعودي عربستان دا محاکمه عادلانه نه ده او باید د دې قضیې بې پرې تحقیق وشي.
لازادای رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. د افغانستان د عامې روغتیا او د حج او اوقاف وزارتونو نن خپل هغه پریکړه اعلان کړه چې د کمکی اختر په ورځو کې له خلکو په کورونو کې د پاتې کېدو غوښتنه کوي. اختر په نن سبا کې را روان دی. په یو تفصیلي راپور کې به واورئ چې سږنی اختر به د کرونا وایرس تر سیوري لاندې څه ډول وي. په نورو موضوعاتو کې په خوست کې وروستیو ناامنیو خلک اندېښمن کړي دي.
زمون غوښتنه د امنیتی او کشفی ارګانونو نه دا ده چې دوی خپلې ګزمې او کشفی معلومات یو څه غني کړي تر څو خلک وتوانېږي چې د اختر شپې ورځې په سوله او امنیت کې تیرې کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د چین د خلکو کانګرس د کرونا وایرس د ځپل شوي اقتصاد د بیا رغونې له ژمنې سره پرانستل شو. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ازادۍ راډیو 15 دقیقې اونیز بس چې د افغان مشرانو ترمنځ د سیاسي موافقې تحلیل ته ځانګړی دی خبريږي.
دغه معاملې پر اتونکو کې بل زیات خلک په ټاکنو پر ولسواکۍ او په دې شهرونو چې د خلکو رایا ټاکونکو د دغه ډول شهرونو په فکر کوم چې مسارک وي.
نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره اوسئ. زموږ غاګله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. تاسو را بولم د دې خبرونې د لومړی موضوع اوریدو ته. د افغانستان د عامې روغتیا او د حج او اوقاف وزارتونو پریکړه کړې چې د اختر په ورځو کې به سخت ګرځبندیز نافذ وي. د عامې روغتیا وزارت وزیر فیروز الدین فیروز د کورونا او اختر په اړه یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې خلک دی د اختر درې ورځو کې له کورونو نه وځي او د اختر خوشحالۍ د یوازې خپلو کورنیو سره ولمانځي. له بلې خوا د عامې روغتیا او د حج او اوقافو وزارتونو مشرانو د جګړې پر ښکېلو خواوو هم غږ کړی چې جنګ بس کړي او اوربند ته غاړه کیږدي. دیوه نادر له کابله راپور راکوي.
سلام تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان عامې روغتیا او حج او اوقاف وزارتونو له خلکو غواړي چې د اختر درې ورځو کې د کورونو نه راوځي. د دې وزارتونو د مشرانو په وینا د کرونا وایروس مخنیوي په خاطر په اختر کې ګرځبندي سخت او خلکو ته به د اړتیا پرته د ګرځېدو اجازه نه وي. د افغانستان عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د حج او اوقاف وزارت سره په ګډه ناسته کې رسنیو ته وویل چې د خلکو لخوا د قرنطین ماتېدو سره د کووېډ 19 پیښو شمېر زیات شوی دی. د روغتیا وزارت وزیر فیروز الدین فیروز وویل پښتنه او پښتنه همدارد چې د اختر درې ورځې کې د کورونو نه راوځي. په بریالي توګه د روژې میاشتې کې د دون مانځل د کورونو کې وکړي. د ټلیفون او برېښنایي خدمت لپاره د خپلو خپلوانو احوال اخلي، خو له تاک څخه ډډه وکړي.
تکنولوژی دیجیتالی معلوماتشان رو بگیرین، آوارشان رو بگیرین، پیام برشان بتین، اما از رفتن خودداری کنین.
په ورته وخت کې د افغانستان حج او اوقاف وزارت سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب اختر په لمانځه کې له خلکو وغوښتل چې روغتیایي سپارښتنې مراعت کړي. ښاغلی منیب د جګړې ښکېلو خواوو هم وغوښتل چې د روژې او اختر لپاره دې اور بکړي او بین الافغاني خبرې دې ژر تر ژره پیل شي. ښاغلی منیب وویل:
زه په ټولو مخالفینو او د افغانستان په خپل حکومت غږ کوم او په درګیرو خواوو غږ کوم چې د روژې د مبارک میاشتې په احترام، د اختر د مبارکو ورځو شپو په احترام، د الله د رضا په خاطر، په خپل ملت باندې د رحم کولو په خاطر باندې اور بندې وکوي، بین الافغاني مذاکرات ته شروع کړي.
افغانستان روغتیا وزارت وزیر هم په دولتي ځواکونو او مخالفینو غږ وکړ چې له روغتونونو او روغتیایي مرکزونو څخه دي د جنگ سنگر په توګه ګټه نه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د کرونا او باغ پرېدو برسیره هم ډیری خلکو قرنطین مات کړی، خو حکومت وایي چې د ګرزبندیز د روکولو لپاره یې ځانګړې طرحه جوړه کړې چې وروسته له اختره به یې پلي کړي. مننه تکل صاحب.
لتاسو مننه. ډیوې نادر، قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو د افغانستان د عامې روغتیا او د حج او اوقافو د وزارتونو خبرتیا واورېده چې وایي خلک دی د کمکي اختر په ورځو کې له کورونو نه راوځي. دوی دا اعلان د کرونا وایروس د سرایت د مخنیوي لپاره د اقداماتو د یوې برخې په توګه کړی دی. اختر په نن او سبا کې را روان دی، په داسې حال کې چې له څو اونیو راهیسې ښارونه او سیمه قرنطین دی. په افغانستان کې به دا ځل اختر د پخوا پرتله څومره توپیر ولري؟ آیا خلک غواړي چې دا ځل اختر ولمنځي؟ ملالۍ بشیر په یو مفصل راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې.
سږ کال کوچنی اختر د کرونا ویروس د خپرېدو پر مهال رارسېږي. د ویروس له کبله دا اختر له مخکنیو اخترونو بیل دی او لمانځلو ته یې د خلکو تیاری هم کمرنګه دي. عمران عرب د لغمان د مهترلام اوسیدونکی دی. د ازادي راډیو ته ویل چې دا ځل د اختر لمانځلو اړتیا نه لیدل کېږي.
دغه د کرونا کوم وبا مرسته راغلی ده، نو دغه ویره په زه خپل هم شخصا په زړه کې لرم او داسې پلان لرم چې ما خپل کور کې اوسېږم او د اختر لمونځ کوم. که چېرته داسې په جومات کې هغه د خطر خو که نه مجبوره په خپل کور کې اوسېږو.
د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالي اوسېدونکی فضل ربی هم ورته اندېښنه لري.
ډېر توپیر به ولري د نورو وختونو سره لکه دي، او کرونا د وجه نه چې څه کسان وفات شوي، دوه درې کسه هغه هم دلته راوړي د کابل نه. تا اوس هم راتللم د کار ځای نه، یو ملګري سره مخامخ شوم، هغه راته وویل چې لکه جومات کې جنۍ نه نو مصروفه یې، نو مالینه مصروفیت خو د لمانځه هغه نه شي کېدلی، خو البته ما دغه دا قرنطین هغه د دغه وبا راغلې ده، د دغه په حساب باندې نه راځم.
خو په دوی کې داسې کسان هم شته چې اختر ته یې چمتووالی نیولی. احمد واسط فیضی د کندهار ښار یو اوسیدونکی داسې وایي:
امادګي مو نیولې ده، موږ هر کال به اختر ته د نورو ولایتو سفر به مو درلودی. خوشش کال بیا هم که قرنطین ایله سي د خیر سره موږ هرات ته ځو، اوریمو د میلې پلان بسته کړی دی، کالي و دود رواج دی، هغه شان مو ټول آماده کړي دي، د دوستانو کره به ځو.
په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره محدودیتونه وضع سوي دي چې له کبله یې د خلکو پر اقتصاد منفي اغېز سوی دی. رحیم الله د کابل اوسیدونکی دی. دا زوړ سړی د کابل مندوی ته ځي چې د خلکو بار انتقال کړي او یو څه پیسې وګټي. خدای د کار د نشټوالي له کبله شکایت کوي او وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله اختر ته تیاری نه دی نیولی. دی داسې وایي: چې پیسې او کار نه وي، څه ډول اختر ته چمتووالی ونیسو؟ کله چې نسی کولی کالي، غوښې او نور شان واخلي، څه اختر به وکړي؟ اختر په پیسو کېږي. دوکانداران هم شکایت کوي چې د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره د خلکو کار ته زیان اوښتی دی. شیراغه له دا ډول دوکاندارانو یو دی. هیڅ شی نه خرڅېږي. قرنطین چې نه و، پلور زیات و، خو اوس د خلکو وضعیت خراب سوی دی او بازار هیڅ سم نه دی روان. یو شمیر نور بیا وایي چې د کابل په ځینو بازارونو کې د کرونا ویروس پر خپرېدو سربیره خلک سودا اخلي. افغان حکومت د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د کابل ښار د قرنطین طرحه د مارچ میاشتې په اوږدو کې عملي کړه او په ډیری ولایتونو کې یو شمیر محدودیتونه وضع کړل. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د عامه اړیکو رئیس شفیق الله همت له خلکو غواړي چې په اختر کې ځینې اساسي ټکي مراعت کړي.
اول کوشش کوي د اختر لپاره د وچو میوو د اخیستلو څخه ډډه وکړي، ځکه وچې میوې کېدای شي د کورونا وایرس د انتقال باعث شي. کو چیرې د اختر مونځ په مسجدونو کې ادا کوي نو کوشش کوي د نور خلکو څخه دوه متره فاصله ونیسي. همدارنګ د اختر په ورځ کې په خپل کورونو کې پات شي او د خپل دوستانو او ملګرو کورونو ته د میلمستیا او یا د دعوت تګ راتګ څخه ډډه وکړي. تاسو کولای شئ د خپل دوستانو سره د تلیفوني اړیکو او یا هم د ټولنیزو شبکو له لارې د اختر مبارکي وکړي.
په افغانستان کې د اختر په لومړۍ ورځو کې سلګونو کسان د اختر لمانځه ته جمعتونو ته ځي. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت سلاکار مولوي محمد حمیم ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې غواړي د اختر لمونځ په جمعات کې وکړي باید روغتیايي مقررات مراعت کړي.
د ډاکټرانو د اطباو د وزارت صحت رهنمایي په نظر کې ونیسئ، بیا ورته وایو چې ازدحام جوړوي ما لازمی نه ده چې خامخا تاسې ورشي، او که څوک منځونو ته بیا هم ورځي جنماز د لزان سره واخلي، ماسک د استعمال کې، دستکش د پلاسونو باندې کې، او فاصله د مراعات کې د دو مترو په انداز باندې کولی سي چې بیا مسجد ته ورشي او منځو کې.
د نړۍ مسلمانان هر کال د روژې میاشتې له پای ته رسېدو سره کوچنی اختر لمانځي، خو د سږ کال په اختر کې افغانان او د نړۍ یو شمیر مسلمان هیوادونو اوسیدونکي په قرنطین کې دي. دا ناروغي د طبي وچ ټوخي سابندي او د بې حالۍ نښې لري. په افغانستان کې په دې ویروس اخته کسانو شمیر 8000 ته رسېدلی دی او تر 180 زیات کسان په دې ویروس مړه شوي دي، او په همدې حال کې سلګونو رغېدلي هم دي. د خپلوانو او ملګرو کورو ته تګ، د لاسو پرېبلل، د مخ مچول او غېږه ورکول د اختر له دودونو څخه دي، خو روغتیايي چارواکي اوس وایي چې خلک باید د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د لاس ورکولو پر ځای له لیرې سلام وکړي، له یو بل سره لږ تر لږه یو متر واټن مراعت کړي، او د یو بل کورو ته له تګه ډډه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لازادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو د شیبه ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. د چین حکومت په تیرو دریو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره سکل کلنی اقتصادي وده ته هدف نه دی ټاکلی. د چین صدر اعظم د خلکو د ملي کانګرس د پرانیستو په غونډه کې ژمنه وکړه چې حکومت به د کورونا له کبله ځپل شوی اقتصاد په پښو ودروي. چین هغه هیواد دی چې د لومړي ځل لپاره کورونا وایرس په کې وپیژندل شو او له همدې هیواده نږدې ټولې نړۍ ته خپور شو. اسدالله لودین دا موضوع تعقیب کړې او د شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی. لودین صاحب، لطفا راته ووایي چې د چین د خلکو ملي کانګرس بحثونه په څه مسایلو باندې ورټول او متمرکز وو؟
ډیره مننه تکل صاحب. لومړی خو دا چې د چین ملي کانګرس چې 3000 غړي لري، هر کال په مارچ میاشت کې اوګدا یعنی د دوه اونیو لپاره یو غونډه جوړوي، او د چین په سیاسي کلندر کې یا په کلنۍ تاریخ کې دا یو لوی غونډه وي چې تر سره کېږي. خو سږ کال د کورونا وبا له کبله په دوه میاشتې ځنډ دغه غونډه پرانستل شوله. نن د مې په 22مه د چین د خلکو د ملي کانګرس درې زره استازو په خپله نننۍ غونډه کې لومړی د دولت هغه پلان واورېد چې د کورونا ویروس له کبله د ځپل شوي اقتصاد د بیا پښو درېدو په اړه جوړ شوی دی. د چین صدر اعظم لی کیانګ د قانون جوړونکو دغې غونډې ته وویل حکومت یې د کورنیو ناخالص عوایدو د کموالي له کبله د کم تر کمه 3.6% بودیجوي کسر پلان جوړ کړی. چین له 1990 کال راهیسې هر کال اقتصادي وده ته یو پلان ټاکي مخکې له مخکې، خو سږ کال 2023 کال لومړنی کال دی چې چین داسې کوم هدف ځان ته نه دی ټاکلی. د چین صدر اعظم د استازو دغې غونډې ته ویلي چې چین دا مهال په لویه کچه د بې باورۍ له فضا سره مخ دی، خو نوموړي ټینګار کړی چې د کاري فرصتونو ثبات او دغه راج د خلکو د ژوند د کچې معیاري کول د حکومت لومړیتوبونه دي. د چین صدر اعظم د کانګرس درې زره غړو ته ویلي چې هیواد له امریکا سره هم کار کوي چې د بیجنګ او واشنگټن ترمنځ د اقتصادي سوداګریزي هوکړې لومړی پړاو عملي کړي.
بله لودین صاحب، د کرونا وایرس خود لومړی ځل لپاره په چین کې ومندل شو او هملته وپیژندل شو، اوس هلته د دې ویروس له کبله وضعیت څنګه دی او څه پیښیږي، څه روان دي؟
لکه څنګه چې تاسو وویل، په لومړی سر کې ویروس هلته پیدا شو او ډیر په چټکۍ سره هلته په مخ لاړ، یعنی تر 8000 کسانو پورې ونیو. اوس هلته په چین کې د کرونا ویروس وده کمه شوې، پرمختګ ډیر ورو ده، خو لا هم له منځه نه ده تللی. همزانن هم په چین کې د کرونا څلور مثبتې پیښې رامنځته شوې. د دې سره ټول کال په چین کې په کرونا د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 3000 ته ورسېد او تر اوسه له دې کبله 4040 کسان مړه شوي دي. خو د چین په دغه نننۍ غونډه کې چې د استازو لخوا ترسره شوه، لیدل کېږي چې حکومت متحد دی او خلکو ته کوي چې ورو ورو دوی د بندیزونو له حالت راوځي او د چین د خلکو ورځنی ژوند بیرته عادي حالت ته ځي. په نننۍ غونډه کې ټولو استازو ماسکونه بند کړي وو او ویلي چې ورو ورو به دوی د چین ځپل شوی اقتصادي وضعیت رغوي او دغه راز به عادي ژوند هلته بیرته پیلېږي.
ډیره زیاته مننه لودین صاحب. قدرمن اوریدونکو، زما همکار اسدالله لودین و چې د چین د ملي کانګرس په غونډه کې د چین د چارواکو د ژمنې جزئیات را کول چې وایي د کرونا وایرس له کبله د دې هیواد ځپل شوی اقتصاد به په پښو دروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
خوست یوازې د پنځشنبه په ورځ د 214 شهیدو. د خوست اوسیدونکي وروستۍ 14 هدفي وژنو او امنیتي پیښو اندېښمن کړي دي او له امنیتي ادارو غوښتنه کوي چې په خاص ډول د کوچني اختر په شپو ورځو کې امنیت ته پاملرنه ډېره کړي. امنیتي چارواکي وایي د امنیت د ښه کولو لپاره یې نوي تدابیر نیولي دي. نجیب الله الوخیل د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د خصوصیدونکو او مدني فعالان په دې ولایت کې ورستیو امنیتی پیښو، هدفي وژنو او د 14 ډیر دوته پاندې خنه کې دي او غوښتنه کوي چې امنیتی او کشفی ادارې دې د ډول پیښو مخاوني سي. د خصوصیدونکو او مدني فعالانو د غندخنی آزادۍ رادیو سره شریکي کړي دي. مدني فعال شریف الله سمون او د پانتون د ټولنیز علوم استاد سپین روان نورزی وایي په دې ورستیو کې په خصوص کې هدفي وژنو او به 14 خلک له ډول ډول اندخنو سره مخامخ کړي دي.
په خوست ولایت کې په دې ورستیو کې امنیتي وضع بیخي خراب شوې ده. هدفي وژنې او بمی چاودنې هغه څه دي چې د خوست خلکو اندېښنې را پرولې ده. نو د خلکو هیله دا ده چې په دې اختر شپو ورځو کې دولتي چارواکي د امنیت په برخه کې توجه وکړي ترڅو خوست میشتي په آرامه فضا کې د اختر شپې ورځې ولمانځي.
په دې ورستیو کې یو څه خلک مایوسه شوي دي د امنیت په لحاظ، ځکه بعضي چاودنې وشولې، بعضي هدفي وژنې کېږي. زمون غوښتنه د امنیتي او کشفی ارګانونو نه ده چې دوی خپل غزمې او هغه کشفی معلومات یو څه غنی کړي ترڅو خلک وتوانېږي چې د اختر شپې ورځې په سوله او امنیت کې تیر کړي.
مدني فعالانو او خصمیشتو ویل کچېری حکومت د خوست د امنیت ښه کولو ته خپلې هڅې ډېرې نه کړي، ممکن د وژنو او چاودنو روانه لړۍ چټکه شي. مدني فعالان بسم الله ارمان او نقیب الله حیات ویل
د نور کله په څیر د ټولو خلکو غوښتنه هم دا ده چې امنیتي چارواکي بیدار شي، له خلکو سره بیرته د جنگ ویره پیدا شوې ده، د دې مخه ونیول شي.
کاره ده چې په کوچني اختر کې به امنیتي وضعیت ښه نه وي. د خلکو او د خوست د ولسونو غوښتنه هم دا ده چې امنیتي د تدبیر ښه ونیول شي او د خلکو امنیت شترڅو خلک یو ښه اختر ولې.
بلور زده خوست نوې امنیت قمندان مل پاسوال غلام داوود ترخیل د ورستیو نامنه یو پاړه د خلکو اندخنی پر ځای بولیا وای چې د خپل ماموریت په پایل سره زینی بیړنی تدابیر نیولې دي.
د غادفی وزن ټوټ موټرسایکل په تور شو باندې کې څو موټرسایکل باندې کې تور شیم باندې کې او نو پیاده کسن سکو دا عمل انجام وو کې وو د تختیر محل د سولې بنګ پولیس په ټول خوست خار کې په مجموع کې پولیس او میډیا نت ډیر خوګه پوګه سره ما مانګی زریو کار کوي. ان شاء الله دا په یو ځل نو دا مکمل ختم شي ولې کرا کرا دې زر به ختم شي ان شاء الله.
دی یادونه ورده په ورسته یو میاشت کې خوست د ګړد به می چاودنه شاهد وو. د می په دویمه د سړک غاړه به می چاودنه کې د دې ولایت امنیه قمندان مل پاسوال سید احمد بابازای هم وشل شوی وو. په دې ورځو کې بیا د دې ولایت مرکز ولسوالۍ کې چاودنې ډېرې شوې چې پوځیانو ته د ځاني زیان په خوا کې ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده.
له خوست نه د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اوریده. په روزګان ولایت کې زیات شمیر بزګران وایي حکومت باید د غنمو د ناروغیو په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي. دوی وایي سږکال غنمو زیات مرزونه کړي او که دولت همکاري ورسره ونه کړي نو زیات زیانونه به ورسیږي.
د ترینکوټ شار څخه شمال لویدیز ترابطه د تلانی په سیمه کې 45 کلن نورولا خپل پټی ته وبور کوي. نورولا چې په فرض روژه کې بیل په لاس کې دی او پر مخ یې خولې رابهیږي ډیر پریشانه معلومیږي.
چې مقصد 15 خوروار غنمې کول دغه سرخی چې وکی یو نیم یو خوروار پکښ کمی
دی وای ځکه پریشان دی چې غنمو یې د ژړی او سیاکوناک مرزونه کړي او د غنمو حاصلات یې مخ پر رژېدو دي. دی وای د بزګری په برخه کې شاوخوا 10 کاله کاری تجربه لري خو بیا هم نه دی توانېدلی چې د یادو امراضو مخه ونیسي.
ژر مرده ګوره بلګونه ژړی ورسوای ډېرې به په برباد رسي. بس سیاکوناک لري هغه هم بس په درو وژو کې یو وژي
میندرودی په سیمه کې دلته په پټیو کې ولاړ غنم د تنول لوري جړ سوی دي او پر پاړو یې هم یو ډول پوډر غوندي مایع پرته ده. دا د بزګر راز محمد د فصل دی. دای له حکومت غوښتنه کوي چې همکاري دی ورسره وکړي.
د دوغه مزکه کړل د 15 خوروار غنم به وکي کړي وای مخ چې مرز نه وای او زهردمه به شای چې تقریبا 15 خوروار شپږ خوروار توان به وسخه مخه ورسېږي د مرز په خاطر باندې چې کمبوت بو کې غنم کمزوري سوله زمر سره ځانګړې باید چې داسې مرز ته وسې نو موږ غواړو چې مثال موسی راسي کومکونه را سره وسې او یا دواوی مثال وس پیدا سي دواوی خلکو ته ورکړل سي چې و پاشل سي د مرز په خاطر باندې داسې دواوی ستا چې د مرز پر برابر باندې بس دوا دي چې د مرز ورکی خلکو پیدا کړی دی پیدا سوي دي.
د ورزګان د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم د غنمو یادو امراضو زیات اندیشمن کړی دي او وايي په دې سره به په دغه ولایت کې سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې په زیات اندازه کموالی راسي. د کرنې او مالداری ریاست د مسولینو د معلوماتو له مخې تیر کال په دغه ولایت کې غنمو 15000 میټریک ټنه حاصل ورکړی وو خو دې اندېښنه لري چې سږ کال شاید دا حاصل نیمایي ته راکښته سي. د ورزګان ترڅنګ کونړ او هلمند هغه ولایتونه دي چې د ازادي راډیو د راپورونو له مخې په غنمو کې دغه ډول امراض شتون لري او د غنمو پر حاصلاتو یې هم زیات منفي تاثیر کړی او بزګران یې زیات زیانمن کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي دوی په دې اړه معلومات نه لري. د دې وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته داسې وویل:
ما معلومات ندارم. ما یک ریاست داریم، ریاست حفاظت نباتات. ریاست هر ولایت رئیس که نه خودم منبع الان آقا شما چی کنه بگویم در یک بخش انداز آفات نباتی من هیچ معلومات ندارم چون این دکترهای خود داره چنی صحبت میکنن. 5 ولایت تعقیب میکنن، 6 ولایت تعقیب میکنن، 34 ولایت تعقیب میکنن. ما شما رئیس 34 ولایت
خود کرنی او مالداری مسولین وای که بزګرانو هغه لارښوونې عملی کړي وای کوم چې د کرنی د برخې متخصصینو د روزنی زورک شاپونو پر مهال دوی ته شولې وي نو اوس به د لاس په تڼاکو ګټلې روزي لخلې نه وتلی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورې قدرمن اوریدونکو اوس هم تاسو ستاسو څو اس ام اسونه. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجع ولسوالۍ نه لیکلي: باید کابل یوازې قرنطین نشکي بلکې ټول ښارونه باید قرنطین وي. فضل کریم درویش د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ نه لیکي: له څو ورځو را په دې خوا د شارنه او بازار په مکمل ډول د خلکو لپاره خلاص شوی، خلک قرنطین نه مراتوي. خپلواک ساپای د لغمان له علي شنګ ولسوالۍ نه لیکي: کورونا جدي ونیسئ، په خپل ځان او خپلې ټولنې رحم وکړئ، په کور پاتې شئ چې روغ پاتې شئ. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلی، له ټولو وسلوالو ډلو غواړو چې د اختر په ورځو کې جنگ ودروي تر څو خلک په آرام زړه د اختر ورځې ولمانځي. او یونس هلال نورستانی د کونړ ولایت له ناړۍ ولسوالۍ نه لیکي، دلته د خوراکي موادو نرخونه ډیر زیات لوړ شوي دي، حکومت باید دې ته توجه وکړي. 12:30 شوې. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ازادۍ راډیو د اونیز باس د 15 پروګرام د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه احمد شیبر د خبرونو لنډیز اوروي.
روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې 1522 تنه په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته شوي دي. له دې سره په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر 9216 ته ورسید. نن جمعه او سبا شنبه د تورخم او سپین بولدک لارې د افغانانو پر مخ د پاکستان له لورې لیوې خوا خلاصې شوي دي. شاهین 209 قولي اردو په جوزجان کې د 24 طالبانو د وژلو ادعا کوي. بیګا څو ساعته د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو نشته روانه وه چې په کې دواړو خواو ته مرشوب لا وشتېده. د بدخشان د پولیسو ویاند ازادي راډیو ته تایید کړه چې په دې نشته کې 14 بریدګر وژل شوی دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د کورونا ویروس له امله د مړو شویو امریکایانو د ویر په یاد به راتلونکي 3 ورځې د دغه هیواد بیرغ نیم ځوړند وي. د وژل شوی سوری ژورنالیست جمال خاشقجی زوی ویلی دی چې د اورورې د خپل پلار قاتل بخښل دی. په ټویټر کې نن صالح خاشقجی لیکلی دی چې د کورنۍ د روژې د مبارک میاشتې په خاطر هغه کسان بخشي چې د جمال خاشقجی د وژلو مسؤل دي.
زموږ غږ ازادۍ راډیو اوري. ستاسو له پیغامونو
زمندار ولایت مندر سره اړیکه نیولې ده. زه په کندهار کې لګېدلم، مړوک ولسوالۍ کې مئی بهیم، په کور کې پروت یم، بچي راته ژاړي، مور او پلار ژاړي. زما یو امتیازات نه دي حواله شوي. په دې ارګان کې ولګېدلم، پولیسو اوس پروت یم په کور کې، زخمي حالات کې وینې ران روانې دي. هغه ران روانې په اسمانونه زه په قرضونو مې وکړو، نور راته سوکل پوښته کوي. د دولت د خوانه ما سره یو کومک نه دی شوی. بچیان دي، مور او پلار دي، ټول راته په ژړا دي، فریاد کوي. یو شی ما سره دولت د خوانه
آزاد خان منوالم د هلمند ولایت د شرکی لشکر بازار ستاسو سره په تماس کې یم. خبره رسیدلې اختر مبارکي د ټول افغانستان خلکو ته وایم. خدای تعالی دې د زموږ ملت راځي چې الله تعالی دې دغه د جګړې کمبل زموږ د افغانستان څخه ټول کړي، او د شهیدانو کورنۍ ته د خدای پاک صبر جمیل ورکړي، او د زخمیانو کورنۍ ته د الله پاک شفا ورکړي. او خدای تعالی دې زموږ د ستړي او د غمځپلي د درګدلې ملت راجوړ کړي. او خدای تعالی دې د دین ولا په افغانستان کې راولې چې ټول افغانستان خلک خپل تجربه باندې پوښتنه نور مخنه سم د خدای په نام هلمند ولایت آزاد خان منوال. السلام علیکم.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
سموک راګله ازادۍ رادیو او ازادۍ رادیو د سهار لو د مزدیګر تر او ورځې دونه خبريږي. د مزدیګر په 2 بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مزدیګر له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو، او د سهار له او د مزدیګر تر او ازادۍ رادیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. او سم قدر منوت اوریدونکو تاسو را بولم د ازادۍ رادیو د 19:25 اوریدو ته. 25 دقیقې.
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو 19:25
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې بحث کوربه زه رحمت الله افغانی يم. بلاخره لا زیاتو چونو وهلو وروسته د افغان ولسمشر محمد اشرف خنی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمن سیاسي هوکړه لاسلیک سو. په دغه هوکړه کې ښاغلی عبدالله د سولې د ملي مصالحې شورا رئیس وټاکل سو او په کابینه کې هم نیمه ونډه ورکړل سوې. د ولسمشر محمد اشرف خنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د هوکړه په سیمه ییزه او نړیواله کچه وستایل سوه، خو په کور دننه که څه هم ځینې خلک یې ملاتړ کوي خو یو شمېر نور یې بیا مخالف دي. د هوکړې مخالف وایي چې دا به د ملي وحدت حکومت په څیر یو ډول حکومت وي چې ستونزې به هوارې نه کړي، بلکې څو چنده به نورې هم ستونزې زیاتې کړي. خو پلویان یې بیا وایي چې دغه هوکړې سیاسي ستونزه هواره کړه، افغانستان یې له بحران څخه وژغورو او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره یو نیک اقدام دی. په دې اړه مو بحث را بللی چې په بحث کې راسره د کابل پوهنتون استاد اسدالله واحدي او د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر میلمانه دي. میلمنو ته خره غلاس وایم. واحدي صاحب، که درته ووایو چې دغه سیاسي هوکړې ته په څه نظر ګوري خپله؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته په بس کې درانه ګډونوال او د رادیو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې درې مهم مسایل په دې کې یادولی شي. لومړی دا چې بیا هم د افغانستان د خلکو رایې ارادې او دغه راز د خلکو غوښتنې ته احترام ونه شو. د خلکو د رایې د غوښتنې او د خلکو د ارادې خلاف په افغانستان کې یوه معامله وشوه، واک وویشل شو، هغه څه چې نه یې د افغانستان خلکو غوښتنه کوله او دا هم د افغانستان یو برخه خلک د دې لپاره رایې ته راوتلي وو. چې زه فکر کوم د 2014 کال معاملې، د 2019 کال ټاکنې ډېرې زیاتې پیکه کړې. د خلکو د کم ګډون یو ستر لامل هم همدغه وو. خو اوس په دغه معامله مثلا لا زیاته کړکېچنه کړي، په راتلونکي کې به لا زیات خلک په ټاکنو، پر ولسواکۍ، دغه راز پر رایو او په دې شعارونو چې د خلکو رایه ټاکونکې ده یا ستاسو رایه ستاسو راتلونکی، دغه ډول شعارونه به زه فکر کوم چې مسخره کړي او خلک به بیا په ټاکنو کې ګډون
کوي. واحدي صاحب، د حکومت استدلال هم دا ده چې هېواد بحران خواته ته دوی مجبور چې داسې هوکړې لاسلیک کړي وای.
دوی دغه استدلال په 2014 کال کې هم کاوه. په 2019 کې چې کله ټاکنې کېدلې، له ټاکنو وړاندې حکومت ته دا په واضح ډول د بېلابېلو اړخونو له لارې وویل شول چې په افغانستان کې نه خلک په ټاکنو کې ګډون ته زړه کوي او نه هم د افغانستان شرایط دغه سې دي چې ټاکنې دي وشي، نو تاسو ټاکنې مه کوئ، بلکې همدغه حکومت ته دوام ورکړئ، له طالبانو سره د سولې خبرې اترې مخته یوسئ. په دې ډول به موږ له زیات لګښت څخه هم خوندي وو، له بل سیاسي بحران څخه به هم خوندي وو او دغه راز د سولې په مسله به تمرکز شوی وي. اوس چې کله یو نامشروع حکومت جوړیږي د خلکو د رایې پر اساس نه، نو ټاکنو ته څه اړتیا وه؟ خو په کار وه چې ډاکټر عبدالله اشرف غني خپل حکومت ته دوام ورکړی وای، له طالبانو سره د سولې خبرې مخته تللی وای، نه به زموږ سلګونه میلیونه ډالر لګول شوی وای او نه به هم تاسو پوهیږئ د ټاکنو له امله پراخه مرجوب له هم رامنځته شوه، نه خلکو ته مرجوب لا وخته.
ډېره زیاته مننه. رنجبر صاحب، له حقوقي پلوه که دغه توافقنامه تاسو وڅېړئ، څومره قانون په ځانګړې توګه اساسي قانون په دغه توافقنامه کې تر پښو لاندې سوی؟
احترامات سلامونه تاسو میلمه ته او تاسو اړوندونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
وګورې، دلته خو دوه اړخه لري دا موضوع. یو اړخ یې سوچه حقوقي اړخ دی، یو یې هغه مصلحتي او سیاسي اړخ دی.
موږ په تاسو سره په حقوقي اړخ باندې غږیږو.
حقوقي اړخ خو زه فکر کوم چې له سر تر پایه هغه تقریبا په بل شکل باندې تکرار دی، هغه تخلف او هغه تېروتنې دی چې په پخوانی ټول ټاکنو کې وشو او ښاغلي کېري هغه د ملي وحدت حکومت جوړ کړي. یعنی قانون اساسي دلته په خو لاندې سوغو وخت کې موږ د چوکاټ قانون ووتلو او کاملا ووتلو، دغه سی یو نهاد هم جوړ کړ په هغه وخت کې چې هغه اصلا وړاندوینه په اساسي قانون کې نه و او ګرد د سر تر پایه مغایرت یې درلود د موږ نظام سره چې هغه ریاستي نظام و. ریاستي نظام په ټولو ملکونو کې همداسې چې د موږ ډېر نږدې ده، د متحده ایالات تر خاص تشکل لري او په خاص شکل باندې هغه جوړیږي. د هغه جملې نه هغه واکونه د جمهور رئیس دي چې په 14 ماده د اساسي قانون کې راغلي دي چې هغه نسی کېدلی چې انتقال شي بل چاته، او نسی کدر جمهور رئیس ولی دل پاره چه دا پا این زمان که چه وقت دنده هم دا پا امده خپلا اینوان دی سلوش بیتی می مادی که راگری دی چه داگه واکونه او دنده یعنی خپل وظیفه نسی که ولی چه پل چاته ورکی ام دا شکل بانده اوز هم تقریبا پل شکل بانده داگه ماهیت دی منگه دی نظام لک تغییر خورد طبعا توپیری پا امده کده چه دلتا رئیس جمهور غیر مستقیم دول باندی یا حتی مستقیم دول باندی به جمهور رئیس پایس او پیزن رسو بالی دغه توافقنامه امزانه سرال وی چه کپلا توافقنامه که نداره غلی ده مسئله او ضرورت نو چرا شیده دل پاره چه کمیسون ده مستقل ده انتخابات و جمهور رئیس ایلان که ادلتا ده دل پاره چه فشارونه و بلملی او دغه فشارونو ارک جمهور رئیس چې بیا له اساسي قانون له چوکاټه ووځي بیا یو ځل بیا داسې یو تشکل جوړ کړي چې هغه په واک د رئیس جمهور کې نه ده.
رجبر صاحب، دا ځل حکومت استدلال دا کوي چې تیر 2014 کال کې چې کوم هوکړه لاسلیک سوی او الته واک ویشل سوی وو، یعنی هم عبدالله او هم د اشرف غنی ترمنځ، و دا ځل واک نه دی ویشل سوی، واک ټول ولسمشر سره ده، بلکې یوازې عبدالله چې کومه برخه لري هغه به یو کس معرفي کوي، معیارونه ورته ټاکل سوي دي. دا ځل رئیس جمهور مستقل ده، یعنی د ملي وحدت په نامه حکومت نه ده موجود.
نو وړاندې خو ما همدې ته ګوته ونیوله چې دغه فرق یې په همدې کې د توپیر کې چې دلته رئیس جمهور پرسمیت وپېژندو، یعنې واک دولتي واک د جمهور رئیس ته په دې کې شک نشته، مګر خپله اداره دغه تشکل دغه تشکیلات چې ډېر وسیع د خلکو د موږ د مالیه ورکوونکو په حقوق باندې پارېږي او فقط فقط وظایف خلقي خلکو ته یو تعداد او هغه افراد اشخاص چې په دغه اتلس کالو کې دوی تحمیل سی وو د افغانستان په ولس باندې په خلکو باندې دوی ته چک معاشونه تعینېږي، د دوی ته تدابیر د امنیتي ورکول کېږي، ټول په پوچي باندې فشار راوړي. دغه یو غیر قانوني یو تشکل دی، دې لپاره چې دلته واضح په موافقتنامې کې راغلي دي چې دغه ټول هغه دی دغه چې جوړېږي دغه یو دغه سولې دی بهیر د مخکې پیولو لپاره. نو دغه ضرورت دا سره لدی چې دلته هم په همدغه توافقنامې کې هم لیکل شوي په څو ځایو کې چې هغه ته مثبت اړخ دی چې د قانون اساسي په رڼا کې مثلا دغه تشکیلات جوړیږي د قانون پر بنا. نو دغه بیا به مراعات شي که نه شي دا بیا په عمل کې به موږ وګورو.
مننه استاد وحیدی. تل افغان حکومت ویلی دی وای موږ له مصلحت نه کار اخیستی ده، دغه مصلحتونو افغانستان څومره د بربادی خواته بوتی یا که د افغانستان له دستونزو سره له حل سره مرسته وکړه؟
که یو لاند ارزونه وکړو 2014 کې مصلحت وشو او ملي وحدت حکومت جوړ شو او هغه هم د افغانستان د خلکو د مصلحت پر اساس توجیه شو. راځي ارزونه وکړو چې آیا دغه مصلحت د 2014 کال مصلحت افغانستان ته خیر ورسوه، افغانستان له کوم بحران نه وژغوره که برعکس افغانستان کې بحران زیات شو، افغانستان کې جګړه زیاته شوه، سیاسي ګډوډي زیاته شوه، حکومت ولی وشرمېدله.
یوازې لامل همدغه ملي وحدت حکومت نه، نور عوامل یې لرل
بلا شک ساته، نور عوامل یعنی کله چې اجتماعي مسائل سیاسي مسائل څو ډغه ډېر مجرد باس نه کیږي، مګر له شک پرته اساسي لامل د ملي وحدت حکومت دی. کله چې د ملي وحدت حکومت په 15 کالو کې ونه توانې د خپل کابینه تکمیل کړي، حتی نیمه کابینه سرپرست وه، نو فکر کوي چې په دغسې حکومت امنیت راتللی شي، فکر کوي په دغسې حکومت خلکو ته خدمات وړاندې کېدلی شي. کله چې ولسمشر یو فیصله کوي او اجرائیه رئیس نه مني، کله چې اجرائیه رئیس تصمیم نیسي ولسمشر نه مني، په ولایتونو کې ګډوډي ده، د والي او د امنیه قومندان ترمنځ همغږي نشته، یو وزیر بل وزیر نه مني، د موین او د وزیر سره لانجه ده، فکر کوي چې دا لامنیت سره مرسته کوي یا که د نامنۍ سبب کیږي، فکر کوي چې دا د خلکو ته د خدماتو سبب کیږي که برعکس سبب کیږي. نو زه فکر کوم دا غڅه چې ارګ یا حکومتي چارواکي د مصلحت په نامه توجه کوي، دا په واقعیت کې د دوی شخصي مصلحت دی، د دوی د واک او قدرت د غځولو لپاره مصلحت دی. په 2014 کال کې دوی دغه مصلحت وکړي، یعنی د خپل واک د غځولو لپاره معاملې وکړه. اوس هم د
واحدي صاحب کچېره دغه مصلحت نه رامنځته سوی، موږ تاسو ولیدل چې عبدالله په شمال کې ځینې والیان وټاکل، کابل کې وضعیت چندان جوړ نه و، کېدای شي افغانستان یو جګړې ته تللی وای، له جګړې نه خو دا مصلحت ښه وي. تاسو له نظره څنګه؟
نو کوم مخکې خپل خبرو ته ورګرځم کوم د مصلحت خبره وای، یعنی ارک په دې ښه پوهیده، ډاکټر عبدالله په دې ښه پوهیده، ولسمشر غنی په دې ښه پوهیده چې دا خلک نور په دوی باور نه لري، د افغانستان ولس له دوی سره یعنی نه راوځي چې دوی ته رائے ورکړي، له دوی سره انتخاباتو ته لاړ شي. دغه انتخابات چې تاسو مختر انتخابات درلودل، دا د نړۍ په تاریخ کې هیڅ چیرته په ولسواکۍ کې په دې کچه خلکو ګډون نه کړی. تر ټولو کم ګډون په مصر کې شوی چې هغه 15% دی چې د سی سی پوځي لخوا هلته انتخابات وګټل شول یا د دغه ګټه تمام شول. د افغانستان دغه تاسو وګورئ، دا یعنی که واقعي شمېرې تاسو واخلئ، دغه شمېره اته 10% ته نه رسیږي که تاسو درغلی ترې وباسئ. په دې اساس دوی په دل چې دغه سیمه معاملات روانه د انتخابات نه کیږي، خو دوی د قدرت باسو، دوی سره د څوکۍ باسو کنه په کار و چې دوی د همدغه مسلحت پر اساس چې اوس یادوي مسلحت کړه وای، د ملي وحدت حکومت دوام کړه وای، د طالبانو سره خبرې باید مخته تللې وای، چې د افغانستان د خلکو ملاتړ هم دوی ورسره لدی خبرو سره لدی معاملې سره لدی جوړ جوړی سره د افغانستان خیر هم پدې کې، او نه په دغه شرمیدلو ټاکنو کې چې نتیجې بل اخر بیا هم د خلکو رائے نشوه. اوس که د خلکو د رائے باس وای که ولسمشر غنی د خلکو رائے ګټلې وای، واقعي رائے درلودې ولې معاملې کوله؟ که عبدالله رښتیا لکه چې دا کوي چې خلکو رائے ګټلې ولې معاملې کوله؟ مګر له بده مرغه له دوی سره د شخصي واک مسله ده. تاسو دغه هوکړم چې وګورئ ټولو ځایونو کې د امتیاز خبر کېږي، چاته به څومره امتیاز وي، واک به دغه سي ویشل کېږي، پروتوکول به دغه سي وي، بودیجه به دغه جالي، یعنی د شرم خبر ده چې پکې راځي چې ډاکټر
مننه
دا پروتوکول لري او
مننه مننه رنجبر صاحب. یوازې ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب غنی کاندیدان نه وو، د افغانستان جمهور ریاست تقریبا زیات کاندیدان لرل، دوی ترمنځ هوکړه وسوله، سیاسي هوکړه وسوه، یعنی ښه به نه وه چې دغه نور کاندیدان هم په دغه هوکړه کې را ځای په ځای کړي وای؟
ګوري دلته خو یو بل لامل دی چې هغه ډېر مهم دی، او موږ یې ډېر بدبخته کړي یو په دغه شلو کلو کې، هغه دا بهرنی لامل دی. دغه نور بیچارهګان چې دلته اوس مطرح نه دي، هغوی جنګ سالاران نه دي، هغوی شاته ملیشه ولاړ نه دي، هغوی تحمیل شوي خلک نه دي. په دغه اتلس کال کې د بل کنفرانس چې نړیواله ټولنه هماغه جنګي جنایتکاران هماغه جنګ سالاران تحمیل کړل په دولت کې، او دوی حاکم کړل بیرته په خلکو د افغانستان باندې، او دوی تر دغه شل کاله دوی د 19 کاله دوی حاکم رزيقي، ولو خلق راي وركي ودي وشري لاي بزور بي او شكل دي اشكال تحميلي، يعني دلت ان الريوالي تولنا مقصر هذا تريو حدا تدير موافق تحليل دي واي دي سيب سره. مگر دقي قسمت كي دقي موضوع بيچاركي مثلا شابني برسو كويس اغاد اخبر مراسل ربان قطعكم زي نور منكم
بحراني فشارو
او مطلق دلته تاکون کې نقش درلود چې د خلکو رائے په خو خلصولې په لغته او خلک بیا
نو رجبر سبه تسل نظر بهرنیان په دغه کې څل ټول بهرنیانو
او سوای نه څل ټول ګوري موږ د جنگ په حالت کې اسو د پر په کانفرنس کې په دغه وخت کې پیش دې چې د ایر سی ما یو مصاحبه وکړه د لودل بي بي سي سره، ما وزر زاري وکړه چې ګوري دغه جنگي ډلې ټپل حاکم نه کوي، دلته یو ټکنوکرات دولت جوړ کړي او قانون حاکم کړي، دلته امنیت راځي، سول راځي، انکشاف راځي، فسرت من انکشاف هغه کو وده کو. مګر دغه خپل دغه نسخه خارجي نسخه لمدي لپاره تحمل سوله چې په افغانستان کې یو قوي مرکزی دولت موجود نه وي اصلا. دلته دغه دلته باید موږ د ایګر پاتې شو، دلته باید قانون حاکم نشي، دلته باید متعدد مراکز د قدرتي، او دلته باید هیڅ وخت کې دغه یو حالت را نشي چې موږ وسو کولای چې عدالت تامین کړو. عدالت تامین نشي جنگ ده، دغه جنگ خپل لامل امداد چې قانون حاکم نشو یو مرکزی قوي
دولت
نه
مننه. واحد سه بیت استراګرزو رنجبر سه، واحد سه حزب اسلامي همدارنګ جمعیت له دغه هوکړه سره پریکړون اعلان کړی ده، تاسو له نظر دغه دوی به دوړل منس کې وتوانېږي چې دغه توافقنامه څه ډول څه په هوکړه ور باندې سوي ده په بشپړ توګه عملی کی، او دغه دوه ګوندونو پیوړی ګوندونو له دغه سره پریکړون د توافقنامې څه تاثیر واچوي؟
خالمړی خو د رنجبار سي سره نه یواز د موافق يم سل کې صدا بلکې زما د معلوماتو پر اساس هغه معلومات چې ډېر رسنوي کې نشته حتی انتخاباتي بحران د همدې لپاره ډیزاین شو چې بلغه سي حکومت جوړ شي هم په 2009 کال کې او هم په 2014 کې هم په 2019 کې د همدې لپاره د لانجی ډیزاین شو او حتی دغه سي معلومات شته چې بهرنیان به تلل ډاکټر عبدالله ته به یو خبره کوله شپنی ته بل قصدن دغه لانجه ساتله او ز یعنی اساسی لامل دغه حکومت دغه ډول هم په 2014 کې هم هوست د بهرنیانو مستقیم لاسونه غنم او حتی اوس خو واضح ویل چې دغه حکومت جوړ نشي تاسو د امریکا د بهرنی چارو وزارت اعلامیه کې تل خبري واضح به ویل چې موږ مرستې بندو مرستې نه کوله دغه حکومت سره موږ مرستې مشروط دي له دغه یو توافق سره او پاتې شو دا چې ولې حزب اسلامي او یا نور کاندیدان نه ورګډیږي یا ټول ولې راضي نه دي ډېر اساسي خبره دا ده چې بهرنیان نه غواړي دلته د سي حکومت وي افغانستان کې چې موږ ټول پر توافق ولرو ټول افغانان پر توافق ولري ځکه چې کله توافق رامنځته شو ټول خوشاله وو پیاوړتیا رامنځته کیږي او پیاوړتیا هغه څه دي چې بهرنیان نه غواړي په دې خاطر غواړي دلته یو کشمکش وي یو لانجوي ته ځینې اړخونه بیا هم ناراضه وي او یا ست یو بل خبره وسم که تاسو د هوکړه وګورئ په دې هوکړه کې د لانجو لپاره پراخ شایان شته یعنی راتلونکي کلونه به بیا هم ډاکټر عبدالله او اشرف غنی په لانجو کې وي دا تل خو جانکيري نشته بارنیان ته به پټ شکایت کیږي یا له بغوینه مرسته غوښتل کیږي او هغه افغانان چې پکې منځګړیتوب وکړي ظاهرا هغه به په دې لانجو کې ګرځي را ګرځي په والی بن سره جوړیږي په وزیر بن سره جوړیږي په موین بن جوړیږي دا لانجه بیا 15 کال بیا هم شته او په دې اساس قصدن لوبه د امدله لپاره ډیزاین شوی و چې افغانان سره ویشلې وي متفریق وي یو پیاوړی مرکزی نظام رامنځته نشي ځکه چې پیاوړی مرکزی نظام رامنځته شو د طالبانو سره خبرې هم کیږي سودان کیږي حکومت ولی هر څه جوړیږي مګر تفرقه اختلاف ګډوډي کمزوري حکومت رامنځته کوي او کمزوري حکومت هغه څه دي چې بهرنیانو په ګټه دی دوی په افغانستان کې خپل استخباراتي او نظامی لوبي کوي افغانستان د ترګرو او وحشیانو په ځاله بدل کړی لدایش واخلت نور په ټډلو پورې او بل اخر اساسي خبره ده چې طالبانو سره د ستوني د خبرو مخه په دې ډول لسی او غواړي افغانستان کې لانجه او ګډوډي
ډېر زیات تمنه واحد صاحب رجبر صاحب لنور ستوني سره په خوا کې موږ یو بل غټه ستونزه لرو چې ټول افغان ورته هلي لري هغه د ستوني د خبرو پیل د بین الافغاني مذاکرات لپاره هم چمتووالی ستاسو له نظر دغه سیاسي توافقنامه باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو زمينه نسی یو 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 نیک اقدام نه ده
نو یو پړاو خو شاته کې خوده شکلی نگانه شکل نگانه مګر اوس یو ګام کې خوده چې او دغه یو هغه سو یو موزي یو موزي څنګه دغه چې هغه د سیموزین دي ټول کړی په بار کې نیولې لکه څنګه چې وای دي سبو یې لغه یو تعداد پاتې دي په باندې مګر دغه عمده الخونه اومده هغه ډیر چنی او جلب زغل مغال چې کاو هغه خلک شامل دي په دغه توه اړخو کې چې هغه اکثریت د جنگ سالاران دي چې عبد الله سره دي یا د تعداد ته ته د غری صاحب سره دي مختلف اقشار دي دوی سره توغ دي اوس یو خلص او یو ټیم به جوړي او مذاکرات ته بزي دلته اوس فکر کوم چې متحده ایالات په مس راضي ولل دین استقبال وکړي او د دې مملاتړ کوي او نور منطقوي هیوادونه بم مګر خپل همدغه تعیین دی حیات او برنامه دی هوکړي اجندا دی هوکړي به خورا لوی ستونزې خپل د عقل دی ټیم کې خلق کې چې دا خپل لوی لانجی چې څوک په مذاکراتي حیات کې او ترقم اجندا جوړ شي او ترقم د مخ کې لاړ شي کوم مسائل آلته مطرح شي یا مطرح نشي یاره خپل دغه یو ستونزې حامل ګرځېدلې همدغه چې اوس مېستره دي لکه چې ملي وحدت حکومت حامل دی تنش او د ستونزو او اول ورځ چې پېښې دي چې جوړېده ما دا په میډیا کې ویلي چې دا به 15 کاله حامل دی ستونزو دغه ستونزې به هم دلته یې د دې ترمنځ چې هغه د خدای زر حل کړي
استاد وحیدی په داسې حال کې چې ستونزې هم لري خو په نړیواله کچه او په سیمه ییزه کچه د دغه هوکړې هرکلای وسی تنه په څه معنی
په نړیواله کچه ځکه هرکلای کی چې امریکا یې هرکلای وکړ او امریکا هم دغه څه غوښتل نو طبیعي ده چې هرکلای به کیږي او سیمه ییز هیوادونه هم د نړۍ اکثره هیوادونه هم د تصفیه کې چې بهرنۍ پالیسۍ کې د امریکا تابع دي خصوصا په افغانستان کې چې څه کوي
د نړۍ اکثره هیوادونه د امریکا په پله پلک دی او غوښته چې امریکایان کوي دوی باید ناتړ وکړي او همغږي ورسره ولري. او د سیمه هیوادونه هم ځنې د دې لپاره چې ډاکټر عبدالله سره لینونه لري هغه په دې خوشاله دي چې ډاکټر عبدالله د حکومت برخه شو او بل اخره ورداخل شو. خای ځینې اړخونه په دې کې هم خوشاله وي چې له دې سره به حکومت د سولې پروسه پیل کړي. ځینې کې وادونه د سیمه داسې شته چې هغه غواړي افغانستان کې د سولې خبرې مختلفې شي. البته ځینې په سولې غواړي افغانستان کې یعنی د دې لپاره چې خپل ګټې خوندي شي، یعنی خپل ګټو پر اساس په افغانستان کې سولې او ثبات خوښوي او ملاتړ به کوي، ځکه چې افغانستان کې سولې او ثبات له شک پرته د ځینو سیمه ییزو هیوادونو ګټې هم ګواښي. هغوی فکر کوي چې که ډاکټر عبدالله او اشرف غنی سره جوړیږي نو بین الافغاني خبرې به پیلېږي او په دې سره به بالاخره افغانستان ته ښایي سولې او ثبات راوګرځي. مګر داسې زما په نظر که واخلو په دې به هم خبرې وکړو چې د سولې خبرې په دې سره نه یوازې دا چې اسانه شوې نه دي بلکې پیچلې شوې دي، ځکه چې اول خو خپله د مصالحې د عالي شورا جوړښت کته سو ګوري میکانیزم یې ډاکټر عبدالله متفاوت ماوینین یې بیا د نور ماوینین ورته معرفي کیږي، بیا دا چې تصمیم به څوک نیسي نه پوره ډاکټر عبدالله تصمیم نیولی شي نه پوره ولسمشر غنی تصمیم نیولی شي. پدې اوبل دا چې
د واحد صاحب څه مودم وړاندې ولسمشر ویل دي چې د سولې ورستۍ پریکړه به ولس کی، یعنی صلاحیت د ولس په لاس کې ده.
نو د ولس خو د سیده چې دائم چارواکو واکمنو د خپل ګټو لپاره د اشار پیسې کارولې کوم ولس توخ ارګ یا چارواکو د ولس خبره اورېدلې. ولس خو دا وسنۍ جګړه وژنې چې روان دي نه غوړي. ولس خو د اشرف غنی چې ترکه مقرره روانه کړي دا نه غوړي. ولس خو متفاوت شي غواړي، یعنی ولس یوازې د دې لپاره دی چې د خلکو سترګو کې خاورې وشیندل شي. نو زه فکر کوم چې د سولې پروسه بین افغاني خبرې لا پیچلې شي، ځکه ډاکټر عبدالله به هڅه کوي د لپاره چې ډېر په قدرت کې پاتې شي یا د مصالحې عالي شورا وساتي. نو د سولې خبرې به ځندوي دائم به هم کوشش کوي، ځکه چې که سوله وشي خو د نورو مصالحې شورا معنا نه لري، ختمه شوه. په دې خاطر له بده مرغه چې بین افغاني خبرې لا زیاتې پیچلې شوي او نه یوازې دا چې موږ د ټولې طرف ته متاسفانه په دغه کې ګامونه روان یو بلکې نوې خندونه جوړیږي. او په دې سره د اوس ما ته چې خبرې کوي د افغانستان په ګوډ ګوډ کې یو مور ته طالب زوی پروت دی، ځوان وژل شوی، یو اردو عسکر مور ته پروت دی وژل شوی، یو پولیس وژل شوی، یو بل ملکی وګړی ښځې او ماشومان وژل شوي دي. ټول افغانان د ټول روژنې سي کلمه وایي. له بده مرغه موږ په یو بده جګړه کې ګیر یو او د دغه چارواکو د ناستمو سیاستونو او دغه راز د بارنیانو د ګټو لپاره موږ وژل کیږو. او د دغه حالت دوام د متاسفانه کوم سیاسي معاملې چې روان دي هغه موږ د وینو او وژنو او دغه راز د وحشت دوام دی چې ګټه یوازې
په کسانو جیبونو ته ځي. مننه وحید صاحب. رنجبر صاحب، که د 2014 کال تړون او د 2020 کال دغه هوکړه دغه سره پرتله کو څومره تفاوت سره لري خپل منځ کې او کومه بل نه خده؟
نو ګورل ته خو ما وړاندې هم ویل چې مثبت او منفي اړخونه لري. هغه شکل دی دولتداري چې په هغه وخت کې تحمیل شو هغه خو اثر نظام ته تغییر ورکړ. په مجموع کې یو اجرایوي رئیس هغه تشکیلات او هغه هم نیمایي دولت ټول هغه صلاحیت ریاستي نظام چې په اساسي قانون کې راغلی و هغه ته تغییر ورکړ چې هغه مقایسه کیږي نه له اوسني حالت سره. اوس څه فرق په دې کې دی چې دولت په مجموع کې درې ګونې قواوې وساتل شولې. د رئیس جمهور سر حاکمیت لاندې د څلور شپږمې مادې د اساسي قانون تر اصل واکونو لاندې یو بل څنګه یو تشکیلات جوړ شول چې هغه دغه د ملي د مصالحې عالي شورا ده. مصالحې عالي شورا او دولتي عالي شورا ده. دغه دوه شی نوې جوړ شول. ګوري دلته سرل دي چې راغلي دي چې دا د قانون پر بنا، مګر ټول هغه اخري پریکړې هغه یعنی الزامي دي، ټول د تلیکل سیوی دي. په داسې حال کې چې هیڅ تشکیل نشي جوړېدلی بدون دې چې ملي شورا یې تصویب نکړي.
د اساسي قانون پر بنا بودجه ملي شورا باید تصویب کی، تشکیلات باید ملي شورا تصویب کی، کنه اصلا دا یو بیگانه قدای تشکیل دی چې هغه تپلسوی تشکیل دی چې خارج د اساسي قانون متحملی کی چیز ډیره هیله لرم چې دلته چې کوم ځای کې څه اشاره شوی دی د پرتاوی قانون د قانون اساسي پر وړاندې کی یا د قانون پر بنا چې دغه موضوعات ته بیا توجه کی لکه په خوا غونډه نشي ملي وحدت حکومت باندې چې بیا
ډیر زیات مننه. بس همدل تر ټولو د کابل پوهنتون استاد اسد واحدی او همدارنګ د حقوقي چارو له کارپو کبیر انجبار له تاسو څخه ډیر زیات مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړو. درنور دن کو تربیه کي چاره
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کورونا ویروس هغه محل سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.